آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. ده اوکراین پا پلازمین کیف که ده تیاتر لوبغاری وی چه پا جگرو که باید هنر پری نشدو چه مرشی دوی بیا خلکو تا ننداری اولندی کرد. شاعر نور محمد لاهو مراشه خواله
دا چواله منگه خشیر نلرو سپونده پا تعریف کده منگ دا خلکو تا شیر لکسنگه چی لازمه دا غفی تعریف کده نده.
د جرمنی پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک زئی
په یوه باندې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، 15 ساعته مې پرې لګولي.
په دې خبرونه کې مولا داس پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره راسره وي نور مطالب هم واورئ. د جبرو پترس کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوشیتد پرس اژانس د دې تیاتر د ودانۍ ویډیو له بهره اخیستې ده چې مخې ته د شګو کتار بورې پرتې دي. اعلان ته یوه زړه ښځه له یوه سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده، تاوې تر دې سیمې رارسېدلی، خو دمګړۍ کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل سخاور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوری فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تملک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروري ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخ ته په دې 3 میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې 2 میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروس د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه یې هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شغزایت پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعیا کوونکي وایي لدې مشاعره یې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مختل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلینو کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به خپل درد ول سره شریکوي.
خوستای شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیاتو نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل تر منځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، یعنی سکا د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي که نه. او غوښتنه مې هم دا د فرهنګي مسؤلونو نه چې شعر نه نوره توقع نه کړي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه ماحول جوړ کړي د شعر دپاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول. شاعر ګل پاچا فقیر خپل دا شعر وړاندې
کړ. د زړه د زخم وینو ته مې صبر کسا کې خوا، ضایع نه شوې جانانه، شکر تا ته مې ډالۍ کړې. ځوانۍ را باندې تېره شوې، په دا سره پوی نه شو چې څنګه رانه لاړې، چا ښکلا ته مې ډالۍ کړې. ای عمره تر دې عمره دې که تږی د دیدن کړم، زه هم نه چا کم نوم، ما وفا ته مې ډالۍ کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته نیکه په ماشومتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره، په غل نه به غرض نه وهي، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه به غرض نه وهي. یوه خیره چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاګل نه به غرض نه وهي. جوهره ته ماته معلوم یې چې خبر و سره
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لنو مزار شما چې نه یې را کولې، نو ولې 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 نو ولې زپتا
شعر څرنګوي. دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي، خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مله شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا د یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي. نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دا چې ولې مونږ ښه شعر نه لرو، ستونزه په تعریف کې ده. مونږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي، نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته، خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور هاخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوې لارې، نوې زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی، لکه څنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري. دا په خپل نه وای نشو.
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شیر کړه، مثلا د انسان عواطف دي، او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات موږ په نثر کې هم بیانوو، په ورځنیو خبرو کې هم، مثلا موږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې موږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا زموږ زړه تنګیږي او چاته زنګ وهو. دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا راسره کینه کړې ده، دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. زه شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته. خو لوښی فرق کوي، مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده، که احساسات یې وګڼو، همدا خبرې پکې شته. نالج ته یو سړی نالیدلی ده له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا وېرېدلی، خو دغه ویره ده تمه منعکس کړې نه ده، داسې یې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوئ چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره تلت
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بلته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب، یا د ریتی مثلا سرې پاڼې دي بیابان په منځ کې د شمال موجې وایي حرکت ورکوي. دغه په مقابل کې دغه صحنه چې تاسو ګورئ، دغه څه صحیح احساسوئ؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید دته اوبه ورکړل شي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر په کې ورانتقال شي.
کله ناکله چې په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکر خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې د لدو شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي، او استدلال ده، او مشاهدې دي، او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري، دا روحې دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دي. احساسات مال چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما دپاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي یوه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی مطلق. د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر بیا دغه احساسات عین شکټ مټ راخلي. خو لوښی هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده د دغه منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بزان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي، مثلا دلته موضوع معلومه سو چې دای دې منځري واخ اخري خو پښتنه دلته ده دای څنګه پات راخري دای به هغه رنگونو کې راوخلی چې هغه نړۍ ته بل نوې رنگ وي مثلا دای ضرور نه چې اسمان آبی هم بشه رنگ کې دای ته زرغون زرغون رسم کې اسمان
لو سه دغه اسمان چې تاسو زرغون رنگوي په شعر کې هم دغه ته فراست د احساس فکر وای ځکه چې لوستون کې ته یو فکر ورکړو تنها تصویر ورنکو
یعنی کچیر زمون که تعریف لفکر از خدام آقا دو دو جمع سلور بی کنه خوب بیدنش که دلائی خوب دین وقت من کولی سو هم داغ فکر رو اخلو خو جامعه دو هنر رو رانده کو بلکل دلتا بیا که دیسی لداغ آقا زمون که فرموافق سو پدیغه که خود ما جات مطلب لفکره داغ فکر لچه وسانه دا زمون ده شیر قالبی بیخی آقا کرده ده زمون که شیر دخل کو خوار اولی ده
لشغل له څخه مننه چې خپل نظر د ش شعر په اړه کرا سره شریک کړ لکه سین پونم د شغل له یو شعر د په شخ کې
لام هم ستادیا دونو سره زخمونه په سینه کې د باران د لام د غږ په څیر تازه دي پیڑی وشوی یا رستا پرشنی لمنی دا گلان حس تازه دی اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشپکی بام تخیزی او دستورو پرسینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارت او یو گنه د توتونه هم پیدا شي ته سیوری ته د ګل په څیر شنه کېږي د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږي مسکۍ شونډې او په اوښکو لمدې سترګې لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغی پا غیق که در پسیم لکه بی مورا کبلای غاک می پا غرک تیگا کی گی زده می ندر نسپری گی
د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شعر لدوی څخاور
زما افغان لورکې بیګاد وستور تر سبا پوری پس پینو سپینو ځنی دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلم وڅکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي باغونه سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان لورکۍ زما دردیدلې زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج تخت او ګدۍ ستا په پوړنی په لاسونه کښیږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غیږه ورکړي ښکل به یې کړي ستا د پوړنی غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شیبې ستا پر کمیس وشیندي ترخې شیبې به د وخت ترکان اره اره کړي سپیدی بستا اوجو ته سر را ټیټ کی د سهار لمر به د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت به تیر سي دا وخت به تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې اسمان په وخاندي اسمان به وخاندی په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما زړه ته د درد څلکې راوړي زما اروا ځوروي نور مې درد منه اروا مه ځوروه زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخلي او د ملالې لور یې ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې وارخطا کېږه ما وارخطا کېږه ما د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله شمه چې ته ځې لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانې لورکۍ زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله وارخطا کېږه ما تلولۍ کېږه ما زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د تپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي تر سره کړي. له شاغلي ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجو پورې، او په ویکند کې مې کار کړی په رخصتیو کې. نو مجبور چا ویلې شي چې دا زر پاڼې ده، څه باندې زر پاڼې، یو زر شپاڼې شپاڼې ډکشنری ده. په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، 15 ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پکاو ستونزې څه وي؟
ستونزې دا وي چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو دا لومړی په لاس باندې لیکلی و، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي و، نو هغه کې سړی نشو کولی چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل شل پاڼې نولس پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر به وران شو، بیا به بل فایل سړي لیکل. دا یې ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی او چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونو باندې سړی عکسونه اخیستی شي، د بوټو د یو حیوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلی یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه دا ډکشنري لا نشته نه دی لیدلی.
عکسونه خو پکې نه ښکته، ځکه د کوپی رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند یې واخیستل شي، اجازه واخیستل شي. بلکې ما تاسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو.
نو کله چې مو لغتونه تشریح کړي، دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپږ مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې 15,000 لغت پکې موجود دي، خو 15,000 تشریحي مثالونه به پکې دي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یو ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار شاید ډیر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ، هغوی به ویل چې نه، دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی، خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پرمخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلې ده، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي، لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنري دیارلس کاله کېږي چې راوتې ده، نو په دې دیارلس کالو کې د په پښتو ژبه کې او په جرمني کې نور نور لغات راوتي دي، کمپیوټر لغات راوتي دي. نو په دې اساس باندې زه لګیا یم دا ډکشنري تازه کوم، لکه ټومه، نو یوازې په دومره وخت کې داسې درې درې نیم سوه پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کالو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د ستیالله سوه نه تر پنځلس سوه مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملکزي څخه مننه. احمد شبر یم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې څلوېشت کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د شریخ په دوکانونو کې ښخېدې. اوس سندرې منع دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې درسره شریکې کړم، خو دمګړې مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامی ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامی لپلنه تر اخوند کلا پورې د سرک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و، او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت کې راسره ډېر مزدوران سره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو داخلم دورځي، په څلور سوه درې سوه کندي واو راخلو. نو داسې حساب کا چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرونو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیرې خوړلو ته راغلي دي.
ولاکې د خوند خو بدلته څو وایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شیریاخ دلته موږ راغلي دې لپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولي دل، د مزار نه مولي دل، د هرات هم شته پکې. هغه دغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې رارسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیرې خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري، او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې لدې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې د 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واقع راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم، یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې. ملګرو سره ما سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو ښایي زما سندرې اورېدلې وي چې موږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به د هغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقین کوم چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا موږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو د هغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکي یو کار و، ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي، یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقي اوریدونکي دي یا د موسیقي مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره څه موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر سه وخت تخلي کنه، هغه غریبانان خو لا په خپل پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، له سر سوره ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبره البته موجوده سه، خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو. لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي سه سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی، کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي، هم دغه دوه رقم دغه دی مونږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا دین کې دی اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغه لګ دغه دی وای چې دا په یو خاص چوکاټ کې وشي، بهایی پکې نه وي، او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډیر د خلک ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي، نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي، زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی، او زه په دې یقیني یم چې دا څوک چې سندره وایي یا هنر کوي، نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي، نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کوم، په خپل ځای کوم چې دا ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي، دا د خپل ادب د خپلې موسیقي د هغې په هغه برخه کې وکاروم، یو څه ښه کار وکړی شم کنه. نو اوس په دې کې زه ګناه او ثواب ته وګورم، خو بیا خو بس په ځای کینم او هېڅ ټک پنه شم کولی.
د هارون باچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیویي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی تا په نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای آنلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق من پیجنی، خنن سبا میں زین کسن لکه دکانداران پیجنی، پختنه کوي. ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري، خو دوی ما نه پیژني. ډېر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنګ، یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. دوویشت کلنی ایوابی فرانسی خبری اجانس ته وویل زین خلق په بدستر غراته ګوري
ان کو یی بولتی ہوں کہ وہ خود کو تو دیکھے پہلے
زبر تا وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوی سچ زکوم بدی پکې لکوم شوا ز سندری وایم او پدې کې بدی نشته
ایوابی د موزیک خونځی ته نه دتللې دا وای چې هر څه په خپل زد کړی دی او له امریکایي رپ سندرغاړو اغیزمنه شوی بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي
مې تو ګنهګار مې تو غفلت مې دکھاوه کې مې بو کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس
دا اوس د پاکستان د سندرو لډیرو لویو سټوډیو غانو سندرې ثبتې خو په حجاب کې وي په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکو لري دا وای دا سخت د چي دوه ډوله شوند وکړي دا چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني جازم بي دوست ګورا دوست ته چې فائدہ روز وزن دوست را و همیشه نه رات دی من هو تر ساته ته تو کم زیات دی
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دی ورستیو شیبو کې دا اونۍ د شار په نوم لنډه کیسه درته لرو دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده خبرونه ته را لېشلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړې
هر کس با چې پورته وکتل شی به پرسته با ولرزید پر ځکه با ولوید دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې غلی شو له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ د پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده هغه مې پر تندي لاس را تیر کړ تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې ګرمي د زویه څو کسه مې پرله پسې ولیدل په ذهن کې مې پرې واپسې بله بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده ورو ورو باد لګېد د سړک له ژیې مړې خاورې ټولولې په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګارد ناست و د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو بې اوښکې وغړېدې ورته مې وویل ژاړې پلاره اوږې یې وخوځولې په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه نه بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې بیا یې څادر سترګو ته ونیو ژوره ساه یې واخیسته کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه د حرکت یې راته وویل ځه زویه ورغبرګه مې کړه لږ اوبه تږی یم په همدې ځای د درېدو یې راته وویل څو قدمه وړاندې ولاړ له دکاندار سره خبرې شو په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه یودم ولویده پر څوکۍ ناست سپینګیري کوزۍ ته لاس کړ مخ ته یې اوبه ور وشیندې ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و پورته مې وکتل پر راځوړند پرې شوي لاس افکن سترګې ولګېدې بعد تاثیر یې راباندې وکړ لوېدلی وم نور په ځان نه یم پوه شوی یو وخت مې سترګې وغړولې روغتون و نیمایی سیرو خلاصه وای و څه و درته ووایم ښار ټوله کنډواله و په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه خو یوه خبره به درته وکړم که ولسمشر هر څنګه و د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم په اوتا کې پورته شو له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې سګرټ یې بیا پر شونډو کېښود د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه دیپلومای لیکړه کابل می نشی د نفرت په رهبرانو پیرزو کابل می نشی د نفرت په رهبرانو پیرزو هلته زما استا لمړی ځلې کاته شوې دي
له حمدې لند کیسه سره د خبرونه رانغاړو تر بلې خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه غواړم شدیوی